السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې پر روانه نیم ساعته خبری مجله کې له مهمو موضوعاتو خبرې کوي. نمړی لند خبرونه په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو ماموریت وایي د طالبانو زورواکي پالیسۍ هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړي چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي. متحده ایالاتو دا خبره د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاریو سازمان ترمنځ د عمومي غونډې له پریکړه لیک د هرکلي په مناسبت خپره کړې خبر پاڼه کې کړي. د اعلامیه کې زیاته شوې د طالبانو زورواکۍ د مرستندویه مؤسسو هغه وړتیاوې محدودې کړي چې زیانمنو ته مرستې ورسوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت دا هم ویلي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران په حل کې مرسته او له افغانانو ملاتړ د متحده ایالاتو یو عاجل لومړیتوب دی. د طالبانو حکومت تیر کال پناه دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې له امله یې ډېر شمېر مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول او یا یې هم محدود کړل. تر خوا یې په طالبانو نیوکه کېږي چې د بهرنیو مؤسساتو په مرستو کې لاسوهنه کوي او له همدې امله د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون څو ځل یو شمېر مؤسسو خپل بشري مرستې په یو شمېر ولایتونو کې ودرول. خو د طالبانو حکومت دا موضوعات ردوي. د بشری حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي څو په طالبانو فشار راوړي چې د ښځو له حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. د سازمان دا خبره نن په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلې. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاتوي طالبانو وروستیو کې هغه دریش پیتن جونې چې غوښتلې دوبۍ ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړې شي له هوایي میدان راګرځولې. د سازمان په یوه لنډه ویډیو کې دا هم لیکلې چې واک تر طالبانو له بیازري رسیدو وروسته جونې له سالوي او لوړو زده کړو منع شوي، دوی د کار مخه نیول شوي او د سفر ازادي ترې اخیستل شوې ده. د چهارشنبه پورس د الحتور ګروپ مشر خلف بن احمد حل حتور ویل د طالبانو حکومت هغه سل نجونی چې غوښتلې په دوبۍ کې په هنتون کې د زده کړو لپاره سفر وکړي له هوایي ډګره بیرته ګرځولې دي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دې موضوع په اړه څه نه دي ویل. ټاکل شوې ده نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د 500 او رونو د روانې لړۍ دریمه وروستۍ لوبه وشي. لومړۍ دوی لوبې د پاکستان ګټلې دي چې سریلانکا په همنټوټا ښار کې وشوي. نننۍ لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې په پام کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان نسیم سادات ازادي راډیو ته د دې لوبې په اړه وویل.
پټوله کې دغه لړۍ یا دا سیریز چې زمونږ لوبډلې لپاره ډېر ګټور ثابت شي، ځکه مونږ د دغه لوبه وروسته آسیا جام او نړیوال جام په مخ کې لرو. نو انشاءالله چې دغه سیالۍ به د افغانستان ملي لوبډلې سره ډېر کومک وکړي.
دا آسیا د کرکټ جام لوبې د اګست په 1 پیلېږي. د دې جام قربان پاکستان او سریلانکا دي. په دې یو ورځنی جام پسې د 50 اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 15 په هند کې شروع کیږي. د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشنکو وایي د واګنر ملیشیا ځواکونو مرکز به په بیلاروس کې پاتې شي. دا د الکساندر لوکاشنکا لومړنۍ وینا ده چې د واګنر د مشر یوګنی پریژګون تر احتمالي مرګ وروسته یې کوي. د واګنر په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 وسلوال راغونډ شوي دي. د لوکاشنکو خبرې پرون د بیلاروس دولتي اژانس خپرې کړې. هغه دا هم ویلي چې واګنر به فعال وي او فعالیت به ادامه پیدا کړي. وروسته تر دې چې د جون په میاشت کې پریژګوین د روسیې د پوځ پر ضد د لنډې مودې په مخه به بغاوت وکړ، دا ستونزه د لوکاشنکا په منځګړیتوب هواره شوه او د واګنر وسلوالو ته یې په خپله خاوره کې ځای ورکړ. او د جرمني چارواکي د یوې ښي اړخي افراطي ډلې پر ضد د پلاتونو په ترڅ کې په سلګونو وسلې او په لسګونو زره مهمات نیولې دي. داسې دا کېږي چې د ډلې غوښتل جرمني حکومت مسکور کړي. د جرمني عدلي وزارت پرون وویل چې تر 322 میله وسله، 340 میله جریحدار وسایل او نږدې 1.5 لک مهمات موندل شوي دي. د جرمني سترې محکمې رایش ډله تورنه کړې ده چې په زور د جرمني د سیاسي سیستم د نسکورېدو نیت لري. نن شنبه ده، د وږي څلورمه او د اګست 16 نیټه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او دا ډله یې د افغانستان په ګډون د سیمې لپاره لوی ګواښ بللی. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخ شوی او په خپلو چارو کې د دې ستونزو د بدو اغیزو په اړه خبرداری هم ورکوي. بلخوا یو شمېر افغانان هم وایي چې نور اقتصادي مشکلات هم لري، خو که دا ستونزې هم راشي وضعیت به لا پسې خراب شي. په کاناډا کې یو تن په دې تور نیول شوی او محاکمه کیږي چې تر اوسه یې په لسګونو کسانو ته د کاناډا دننه او بهر زهر ورکړي دي. نور مهم موضوعات هم د روانې خبری مجلې برخه ده. ملتیا مې وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې په افغانستان کې داعش ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په دې بیان کې راغلي دي چې داعش د غړیو شمیر تر پخوا زیات شوی دی او دا ډله یوازې افغانستان ته نه بلکې سیمې ته په یو ګواښ بدل شوې ده. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو او د هغوی د کورنیو د غړیو شمیر د 4000 او 8000 ترمنځ اټکل شوی دی. دا شمیره تر پخوانیو لوړه ده. پخوا دا شمیره په ځینو راپورونو کې شاوخوا 3500 یاده شوې وه. د امنیت شورا په بیان کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک شو، داعش یوازې د افغانستان لپاره نه، د افغانستان له سرحدونو ورهاخوا د سیمې د نورو هیوادو لپاره هم خطرناک بلل شوی دی. په سیمه کې د داعش تر ټولو خونړۍ وروستۍ حمله د جولای په 13 د باجوړ په خار تحصیل کې د جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ګروپ پر غونډې وشوه چې لږ تر لږه 3 تنه پکې ووژل شول او تر 100 ډېر پکې ژوبل شول. د امریکا د ملي دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی داعش د مخکینی طالب په څیر هڅه کوي.
شاخه خراسان کې در افغانستان موجود ده.
د داعش خراسان څنګه چې په افغانستان او پاکستان کې شته، دوی همغه کار کوي چې طالبانو د بغاوت په وخت کې کاوه، یعنی له خلکو باج اخلي، د مخدره موادو قاچاق کوي، له قانونو غیر مشروع ګټه اخلي، خلک تهدیدوي او همدارس د سازماني شوي جنايي فعالیتونو لارې پیسې ترلاسه کوي او خی په ورته وخت کې داسې کسان د نړۍ په مختلفو سیمو کې وي چې د دوی د دریز ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي.
داعش خراسان څنګه د 2015 کال په جنوري کې په افغانستان کې خپل موجودیت اعلان کړ او د امریکا متحده ایالاتونو دا ډله د ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړې ده. د ډلې په افغانستان کې تیرونې دوشنبه د کابل ښار د شپږمې حوزې په دارالامان سیمه کې د یوې چاودنې مسؤلیت ومنه چې له امله یې 2 ووژل شول او 1 ټپي شو. د طالبان حکومت وایي چې د داعش ډله ډېره کمزورې شوې ده. د امنیت شورا په راپور کې غړي هیوادونه هڅول شوي دي چې پرې نشته چې افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل شي او ټینګار شوی دی چې طالبان وهڅول شي چې د داعش د ځپلو په برخه کې له خپلو ژمنو پوشا نه شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه، وایي که ورسره مرسته وشي د دې کال تر اخره او د راتلونکو 3 کلونو لپاره د ستونزو د هواري لپاره پلانونه لري. ډبلیو ایچ او د بودیجې د کمی په اړه له اندېښنو سره سره هیله ښیي چې نړیوال به ورسره مرسته وکړي چې په افغانستان کې خپل روغتیایي پلانونه پلي کړي. په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم لال وړاندې په افغانستان کې یو شمیر دولتي روغتونونو کې د دې عمله چې د ډبلیو ایچ او تر خوا یې د سره صلیب نړیوال کمیټې ورسره مرستې کمی کړي، خلک له بد وضعیت سره مخ دي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان د راتلونکو 4 میاشتو لپاره په افغانستان کې د روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د 125 میلیونه ډالر غوښتنه وکړه. دغه سازمان د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 3 روغتونونو سره چې شاوخوا 9 میلیونه افغانانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کول د مرستې د درېدو خبرداری ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په ایکس شبکې کې چې پخوا د ټویټر په نوم پیژندل کېده لیکلي دي که په افغانستان کې د دوی د بودیجې د کمښت غم ونه خوړل شي، 5500 ماشومان به په سخت خوارځواکۍ اخته شي. د محمد علي پونم د کابل یو اوسیدونکو وای چې دا په ډیره سخت شي چې د روغتیا په برخه کې نړیوال مرستې کم شي.
افغانستان خلک د سی په بد وضعیت کې دي، د سی بد حالات کې دي چې خپل یو چې ډوډۍ په څه حیران دي. دا ول ز په خپل د په بد وضعیت کې ما خلک خپل د نه پکې دي پاره خپل ګردې خرڅ کړي دي. تاسو هم دا شي په خاني چې بند کې اخیر و چې شمه ده.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته نړیوال مرستې کمی شوې دي او د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یو شمېر مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کار مخنیوی هم د دې سبب شوی دی چې د مرستې څناڅه کم شي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي وضعیت ته د اندېښنې ترڅنګ په ورته وخت کې د افغانستان لپاره یو 3 پلان جوړ کړی دی چې د 3 لپاره 2.4 میلیارد ډالر مرستې راغونډې کړي، خو تر دې دمه د دې مرستو په اړه ژمنه نه ده ورسره شوې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر له دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار او کړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو پر ویب پاڼه زموږ واوري ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ آدرس دی. کولای شئ زموږ ټول خبرونه چې سلیروي ساعت دی هلته واوري. یوازې یو کلیک ستاسو زموږ ترمنځ واټن دی. که چیرې زموږ ویب پاڼه تر تاسې نه خلاصیږي زموږ په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فلټر شکن لارښوونې شته. کولای شئ هغه خپلو ټیلیفونونو کې نصب کړئ بیا په ډېر اسانۍ سره زموږ ویبسایټ ته لاسرسی موندلی شئ. دا نه چې یوازې زموږ خپرونې هلته یوازې اورېدلی شئ، د ټولو موضوعاتو تفصیل لوستلی هم شئ. تر خواهی د ویډیو برخه هم فعاله ده. زموږ یو شمېر خپرونې چې هغه په یوټیوب باندې خپرېږي هلته هم شته، کولی شئ هغه وګورئ. په کابل ښار کې یو شمېر ښځې وایي د ښځو پر کار د طالبانو له بندیز او د اقتصادي وضعیت له خرابېدو وروسته یې سوالګرۍ ته مخه کړې ده. د ښځې چې د ژوند له بدو شرایطو څخه ځورېږي، طالبان تورنوي چې دوی زوروي او نیسي او آن سوال کولو ته یې هم نه پرېږدي. د طالبانو حکومت د اړونده ادارو ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې بیا وایي له دې ستونزې څخه د وتو لپاره باید د طالبانو حکومت د ښځو په کار بندیز لرې کړي او نړیوالې بشري مرستې اړمنو کسانو ته ورسوي.
پیش از آمدن طالبان در یک سرگونه دولتی در بخش تلاشی کار میکردم، درآمدم نسبتا خوب بود.
دا آزاده ده نوموړی دا کوي چې د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت د محدودیتونو ترمنځ راګیر ده. نوموړی چې د شپږو اولادونو مور او د کورنۍ سرپرست ده، ازادي راډیو ته وویل چې د رنګ شوي جمهوري نظام پر مهال یې په یوه دولتي اداره کې د تلاشۍ په څانګه کې کار کاوه، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له دندې ګوښه شوه، وزګاره او سوالګرۍ ته اړه شوه. کابل میشته ازاده وایي چې طالبان دی او نورو اړو ښځو ته د سوالګرۍ اجازه نه ورکوي.
شپږ اولادونه لرم، میړه مې ناروغه دی، د طالبانو له ویره مې ونه شو کولی کار ته ولاړه شم. اقتصادي وضعیت مو هم ښه نه دی، هر چیرته ځم راته کار نه راکوي، کار نشته. د اولادو لپاره مې د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره دې ته اړه شوم چې د سړکونو پر غاړه کینم او مرسته وغواړم، خو څو موده مخکې له سړکونو راټول کړو او وویل چې نور دلته مه راځئ، که موږ سرکونو ته ولاړ نشو نو څه وکړو؟ دولت دې لږ تر لږه د یوې وچې ډوډۍ پیسې راکړي چې وشو کولی د خپلو اولادونو نس مړ کړو.
یوه بله میرمن چې په سپین سر د کابل په واټونو کې له لارویانو د مرستې غوښتنه کوي وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له لومړۍ دورې څخه چې کله یې میړه مړ شو سوال ته ناسته ده. دغه میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي وروسته له دې چې ماشومان یې ځوانان شول سوالګري یې پرېښې وه، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د هغوی کاروبار ښه نه چلیږي او نشي کولی چې په لاسي کراچۍ د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي، نو دوی ته اړه شوې چې بیا سوال ته کښېني. نوموړي د طالبانو د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل
په کوم غریبۍ پسې چې راووځو له لاسه مو نیسي او بادام باغ ته مو بیایي چې اوس مو سپږې کړي، اوبه او ډوډۍ نه راکوي، پیسې نه راکوي، موږ ته دې یو کار راکړي، مرسته دې وکړي. یوې نانوایۍ ته دې وایي چې د ورځې لاس ډوډۍ موږ ته راکړي، موږ به بد وکړو چې د سړک غاړې ته کښېنو، موږ نه غواړو چې موږ شکنجه کړي.
دغه میرمنې وایي چې له سوالګرۍ پرته دوی ته بله لاره نه ده پاتې څو په خپل دسترخوان یوه مړۍ ډوډۍ کېږدي. وم غوښتل چې د دې دعو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد، د هغه مرستیال بلال کریمی او د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی ملت ته د دولت د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وه چې تر 3200 ډېر ماشومان چې سوالګري کوله دوی راټول کړي او یو شمېر یې دارالایتامونو کې جذب شوي دي. خو ښاغلی ابراهیمی د سوالګرو ښځو په اړه جزئیات ورنکړل. د ښځو د حقونو فعالانې امیدا کوي چې د سوالګرو ښځو شمېر وروسته له هغې زیات شوی چې د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو په کار او زده کړو بندیز ولګوه او آن یې سینګارتونونه ور وتړل. د ښځو د حقونو فعالې فرشته متین ازادي راډیو ته وویل
طالبان باید همه کمک‌های جهانی که صورت می‌گیرد را به دسترس افراد نیاز
طالبان باید نړیوال مرستې اړو کسانو ته ورسوي او اقلا مېرمنو ته چې د ټولنې نیمایي برخه دی اجازه ورکړي چې بیرته خپلو دندو ته لاړ شي، ځکه موږ پوهیږو چې ډېرې مېرمنې د کورنۍ سرپرست دي.
بعضشان که خیلی زیادشان سرپرست خانواده هستند.
که څه هم د سوالګرو ښځو کرایه سایه نشته، خو په افغانستان کې وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو نړیوالو بنسټونو او مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستې کمې شوې، د فقر شدت د افغانستان پر خلکو او په ځانګړې توګه پر هغو ښځو چې د خپل کورونو سرپرست وي زیات شو. د طالبانو له دې پرېکړې وروسته ډېرو مؤسسو خپل فعالیتونه په افغانستان کې کم یا په بشپړه توګه ودرول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کاناډا کې یو تن په دې تور نیول شوی او محاکمه کیږي چې تر اوسه یې په لسګونو کسانو ته د کاناډا دننه او بهر یو ډول زهر ورکړی دی. په کاناډا کې د دې زهرو له امله د وژل شویو کسانو شمېر تر اوسه معلوم نه دی، خو په برېټانیا کې د دې زهرو له امله د لسګونو کسانو د مړینې په اړه پولیسو اطلاعات ترلاسه کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په برېټانیا کې اته اتیا کسان په زهرو مړه شوي دي. د راپورونو له مخې دې کسانو د کاناډا په تورنټو کې له یوه تنه زهر ترلاسه کړی دي او ځانونه یې وشلی دي. په برېټانیا کې پولیسو دا خبر نه دی تایید کړی چې زهر دې په مستقیم ډول د دې کسانو د مړینې سبب شوی وي، خو دوی تحقیقات پیل کړي دي چې دا زهري مواد څرنګه پلورل شوي دي. دا تورنټ کس کینټ لا نومیږي. دی 50 کلن دی. د مې په میاشت کې په تورنټو کې په دې تور ونیول شو چې دی له خلکو سره مرسته کوي چې ځان ووژني. داسې باور دی چې کینټ لا د مختلفو ویبپاڼو له لارې داسې څه پلورل چې له خلکو سره مرسته وکړي چې ځانونه ووژني. د کاناډا چارواکي په دې باور دي چې کینټ لا تر اوسه 1200 بستې مواد څه باندې 40 هیوادونو ته استولي دي، خو دا څرګنده نه ده چې په دې موادو کې په څومرو کې زهر و. د بریتانیا د ملي جنایي څانګې په باور د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې په بریتانیا کې 222 کسانو له کینټ لا څخه مواد اخیستي دي چې له دې ډلې 80 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خو د بریتانیایي سرچینو په وینا تر دې دمه لا هم دا خبره نه ده تایید شوې چې د دې کسانو مړینه له هغو موادو سره چې آنلاین یې پیرلی دي څه ارتباط لري. کینټ لا په کاناډا کې په توقیف کې دی او روانه اونۍ به یو ځل بیا د تحقیقاتو لپاره محکمې ته حاضر کړی شي. د کاناډا د قانون له مخې که څوک له چا سره د ځان وژنې په برخه کې مرسته وکړي تر 14 کاله په بند محکومېدای شي.
له خبرونو ور آخوا
اوس د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو د کتنې وخت را رسېدلی. بېلابېلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مهم مطالب خپاره کړي دي چې د ځنیو لنډیز به یې واورو.
لاتینا خپرونې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو له بندېدو وروسته د مدرسو د رونق په اړه لیکنه خپره کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې چې له 6 ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع شوي، زرګونه نجونو مدرسو ته مخه کړې ده. خپرونه زیاتوي د پاملرنې د نړیوالې موسسې د یوه راپور له مخې حاضردمه په سلو کې 80 د ښوونځي د عمر افغان نجونې له ښوونځیو محرومې دي. د خبرونه پر اساس سره لدی چې 2.5 میلیون نجونې له ښوونځیو بې برخې شوي، د زده کړو لپاره د نجونو تنده ماته شوې نه ده. د ښوونځیو بندېدا د دې سبب شوی چې نجونې د ښوونځیو پر ځای د اسلام په اړه د طالبانو سخت دریزه تفسیر او تعبیر په مدرسو کې زده کړي. ټولنیزې فعالې ناهید نور لاتینا خپرونې ته ویلي د دې لپاره چې پر نجونو د ټولو عصري زده کړو دروازې تړل شوي، مجبوره دي چې مدرسو ته مخه کړي. دا د 15 کلنې سحر رحمانی مثال ورکوي او وای کله چې هغه لش پژم ټولګي وم ته بریالی شو بل لار ورته پاتې نشوه، نو په مدرسه کې ځان شامل کړ. خبرونې ته یوې بلې ولس کلنې افغانې چې مدینه نومیږي ویلي چې غوښتل اقتصاد ولولي، خو د طالبانو له بندیزه ورته ښکاري چې دا ارمان یې نه پوره کیږي، نو مجبوره شوه چې مدرسې ته لاړه شي. بلومبرګ خبرونه: طالبانو د چین له هوایي کمپنۍ غوښتي چې د افغانستان په شاوخوا کې کمرې نصب کړي. د خبرونې د لیکنې پر اساس د دې کار هدف دا دی چې د سختدریزو تروریستي فعالیتونه وڅارل شي. بلومبرګ ته له دې موضوع یوه خبر کس ویلي چې د هوایي شرکت استازو د اګست په 14مه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره کتلي او دواړو خواوو په دې اړه شفاهي موافقه کړې ده. خبرونه زیاتوي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دواړو خواوو د کتنې عکس او خبر په ایکس یا ټویټر کې خپور کړی. په یوه پوسټ کې د کورنیو چارو وزارت ویندوی لیکلی چې په دې غور کېږي چې د افغانستان په هر ولایت کې د کمرو پرمختللی سیستم نصب شي. خدا پوست او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال عبدالمختار تبصره وروسته لري خپل شول. مختار لیکلی و چې دوی په خوشحالۍ هغه پروژې منی چې ښه کیفیت او بیه ولري. لبلې خوا هوایي کمپنۍ په یو بیان کې وویل چې د دوی د استازو د کتنې راپور ناسم دی، په هیڅ پلان او موافقه خبرې نه دي شوي، خو د طالبانو ویندوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلومبرګ وای هغه کس چې له دې کتنې خبر دی په دې شرط چې نوم به نه څرګندېږي ویلي چې د دې سیستم د نسبېدو هدف تر ډېره دا دی چې په افغانستان کې د داعش او نورو سختدریزو ډلو غړې وڅارل شي.
راپورونه مرکې او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ اوریدل شي. تر خوای نور مهم مطالب هم په تفصیلي شکل باندې لوستل او تر خوای زموږ ویډیوي خبرونه هلته لیدل شي. د یادونه هم اړینه ده چې ازادي رادیو په ټولنی زو رسنیو فیسبوک او یوټیوب باندې هم ځنی خبرونه ژوندۍ لري. لا هغه د زموږ ځنی خبري خبرونه دی او تر خوای ځنی سیاسي خبرونه او ځنی ټولنیز خبرونه هم شته چې هغه تاسو هلته په ژوندۍ بڼه کتلای شئ. ټولنیزو رسنیو ته ستاسو لاسرسی اسانه دی. په ویډیو شکل باندې زموږ خبرونه هلته واوري او ځنی نور مهم مسایل. ولاړ بشو غزنی ته هلته ګڼ اوسیدونکي وایي د رواني فشار، ناسمې غذا، بیکاری، غریبۍ، ټولنیزې او هر اړخیزې ځورونې له امله حافظې کمزورې شوي او تر ډېره یې څه په ذهن کې نه پاتې کیږي. یعنی د هیرې په نامه باندې یو ډول ناروغي ورته پیدا شوې. دوی وایي وروستیو دوو کلونو کې دا ناروغي زیاته شوې او ورسره یې د ژوند چارې ټکنې شوې دي. د دوی له قوله ډاکترانو ته تللي، درملنه یې شوې خو درملو یې هیڅ ګټه نه ده کړې. جزئیات یې په دې تفصیلي راپور کې واوري.
نبی الله میل ممثل او لیکوال دی. دای د هیرې په اړه د یو رنځور کس کیسه کوي.
یو یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و چې ورته چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډېر زر هیریږي. بیا وایي ډاکټر ورته وویل چې دغه مرض د څه وخت راهیسې بېرته پېښ شوی ده. له مریض نه وایي دغه مې هیروات. یو ورته وایي چې دغه ده چې کوم مرض
نه یوازې دا چې عامل د خلکو د حافظې له کمزورۍ څخه شکایت کوي، بلکې د غزنی ګڼ اوسیدونکي وایي په دا وروستیو دوو کالو کې هیره سخته زیاته شوې ده. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هیرې د مخنیوي درملنه وکړي خو ښه سوي نه دي. شاوخوا 10 کلن واحد الله وایي نه یوازې دا چې زما بلکې د سخت ډیرو خلکو حافظه خرابه شوې ده. دای په خندا خندا د ملګری د هیرې کیسه کوي چې د موټر کلی ورڅخه هیره شوی او دای په سیګرځيږي.
ولا دغه مرض نه معنی بلکې ډیرو ځوانانو پیدا کړي. لار ځوان سره سم مخ کیږي دوی چې د هیرې مرض مزيات شوی دی. ورځي یو ډاکټر کورته بوولې ولو سر را ووتو کلی جنو راکو د موټر سخت ډیر وګرځېدو. یو ساعت دوه ساعته ماتلس. بل ور چې ګورو ډاکټر د باندې راوتلی موټر یې چلان کړی. د موټر بیرته راکته شوی دی په کلی پسې ګرځېدو چې زما کلی چیرې ده. کنه خلک ته بیا دغه ستونزه کې ګیر دی.
رحمت الله مرجان خیل د غزنی ښار یو بل ځوان دی. دای هم د خلکو د حافظې له خرابوالي شکایت لري خو د خپلې حافظې د کمزورۍ کیسه کوي.
تیره ورځ مې ورور د دې مساله هغه د دې مساله کاروبار کوي. خار خو تلم وای دغه مساله به یو چاته ورکی موټروان دغه ولسوالۍ ته وړي. زه چې کله ورنم هغه مساله مې ورته تسلیم کړه ورور مې ته ویل چې نور نیم زر افغانۍ به موټر واخلي. کله چې مساله ورته تسلیم کړه نور په خپل مخ ورچ رالم. ورور مې زنګ راته وکوای مساله تسلیم کړه مالو وای نو پیسې دې نه دي ورسره اخیستي، مرو ولا پیسې مې نه دي اخیستي، وای ویل مال هېرې مې سوې. بېرته ورغلم، کله چې ورغلم موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده، مال زوی مړی پیسې دې نه کړی، وای ولادې ما مې هېرې سوې.
دا چې په غزنی کې ګڼه اوسېدونکي دلته د حافظې له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي، نو ډیری روغتیا پالان هم په دې باور دي چې دا خلکو هېره زیاته سوې ده. د کمزوری اقتصاد، رواني فشار، ناسمه غذا، ورزش نه کول، بیکاری، غریبۍ، سخت ګرانۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونې د دې لامل شي چې د خلکو هېره ورسره زیاتېږي، او دا تر بل هر وخت په دا دوو کالو کې زیات سوي دي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د عامه ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د حافظې په زیان باندې درې عمده لاملونه یا فکټورونه پرې کې رول لري، چې هغه د منظم سپورت نشتون ده، د منظم استراحت نشتون ده، د متوازنې غذا نشتون ده، او د دې ترڅنګ ټولنیزې رواني ناخوالي د دې باعث ګرځي چې حافظه زیانمنه کړي، او په پایله کې د هیروالي ستونزه له سړي سره دایمي مل واوسي.
متخصصان هیره د انساني ژوند لپاره تر ټولو ناوړه ستونزه ګڼي، او وایي له دې سره د ژوند ټولې چارې ټکنۍ کیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
مننه چې را سره یو در دې سی وی مو زموږ خبرونه واوري دي. ساسي بیا لا بیل پیغامونه هم را رسیدلې دي. د خبرونه پورسیو شیبو کې به درته دا پیغامونه خبر کم، خو یادونه اړینه ده هغه پیغامونه چې تاسو تر موږ را رسولي او نه دي خبره شوی هغه به د ازادي رادیو په پی لا بیل خبرونه کې په ورځنی شکل باندې خبريږي. خو تاسو هم کولای شئ خپل پیغامونه که چیرې کومه مهمه مسله وي، ستونزه وي، یا هم بل هر هغه څه چې تاسو غواړئ هغه رسنی شي او باید د ازادي رادیو په څپو باندې خپاره شي. خپل پیغامونه زموږ د واتساپ په شمیره باندې چې ستاسو د پیغامونو په ورسیو کې به خپاره شي په هغه شمیره موږ ته راواستوئ، موږ به ستاسو پیغامونه خپارو. دا هم تاسو او ستاسو پیغامونه.
دا آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. آزادی امارت یو کارکونکو یم. زما له ټولو طالبانو څخه دا خواهش ده، له مشرانو څخه، چې دغه د پاکستان پر بارډر پر بولدک څخه کومه ګڼه ګوڼه او کم بدل دغه لغړیانو یو شی ده، هیله ده چې دا دوی غور وکړي، ځکه چې د دې له وجې څخه مریضانو ته او زنانو ته او کوچنیانو ټول ته تکلیف رسیږي، او دونه بد عالیه شي د پاکستان د حکومت په انکاري سره چې نور تر دې باید بالا مسلمانان نه بې عزته کیږي او نه بې عزته سوي دي. الله پاک دې چې زما پیغام تاسو ته ورسیږي او تاسو ټولو اوریدونکو ته ورسوي. وسلام.
سلام تاسو ته، تاسو کارکونکو ته دغه پیغام کز موږ نشر کې ایران کې موږ سره ډیر ظلم کیږي، او موږ پاس د خپل شخصا پاسپورټ راغلی ډیر خلک دي زموږ پاسپورټ راځي، اوس پاسپورټ نه نه چلیږي. پاسپورټ ورته پاسپورټ چورو کې درته پاسپورټ په دار د افغانستان مخره انجا نه مخره، یا د ویزاش کوي چلیږي نه. دا کس موږ ته مقامات پر ورسوي کوشش وکړي و ډیر ظلم روان دی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. ستاسو د رادیو څخه موږ د مخکې د بندېدو ډیر ښه برخمنو، نو اوس موږ د واکمنو چارواکو څخه دا هیله ده چې ستاسو رادیو برته په افغانستان کې فعالیت شروع کړي او خپرونې خپل پر رسمي وخت باندې شروع شي. موږ اوس داسې یو لکه کڼه یا ړنده چې یو، نو موږ غواړو چې بیرته ستاسو رادیو یې لاسي.
تاسو دا رادیو زه د شپږو کالو نه اورم، مخکې په پاکستان کې وو، اوس افغانستان ل راغلی وو. د شپږ کاله مې کېږي چې افغانستان ل راغلی وو. دلته ستاسو دا رادیو ما اورېدله د اف ایم د ساپو نه، خو هغه بدبختانه چې بنده شوله اوس په لنډو ساپو کې بیخي نه اورېدل کېږي. او که اوس دغه کېږي خو دغه واټساپ ته لارې مونږ له دغه وکوي، او د انټرنیټ هم ډېره کمی، خو زه کله ناکله بس انټرنیټ فریکه وو، هغې د لارې نه دا خبرونه اورو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. بریا وي.
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.